प्रेमाश खूप रुसी वगळणी बोलली.
لن خبرنا مولا ملي هي مزاده باوريد الله وسوردن کو مایک ور کوم خپل بل همکار عبد الله کاکړتا چې د مشال ترنا لاندې بحث خبرونه راته وړاندې کی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبد الله کاکړ سلامونه منی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند کانګرس غټي غونډي او ملت وینا کړي چې پکې د نړۍ پر سیاست د امریکا پر رول داعش او القاعده په اړه څرګندونه کړې دي. نو موږ ویلي داعش او القاعده اوس هم امریکانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترګرو زخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي. په دې وینا کې قسم ښاغلي اوباما افغانستان او پاکستان په اړه په ځانګړې توګه خبرې ونه کړې، البته د دواړو هیوادونو یادونه یو ځای وکړه. پوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان هغه سی یادونه ولې ونه شوه لکه په پخوانیو ویناو کې چې به کېدله. داسې ولې؟ آیا داعش پاکستان افغانستان ته ګواښ دی؟ او که داسې وي نو دغه دواړه هیوادونه له امریکا سره په ګډه څه کولای سي؟ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا پوښتنې څېړو. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې میشت سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي مو میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه ډېره حکمت اعظمي صاحب. په پایل به له تاسو څخه وکړو، بلکې په تر دې له مخه چې پایل وکړو، اول به د باراک اوباما وینا ته ورسو چې هغه په دې اړه باندې چې د داعش په اړه د څه ویلي دي. خو دا وخت را سره سید نذیر صاحب هم د ټلیفون په لاین سوی دی. بریګیډیر صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشحال اوسې بریګیډیر صاحب. حکمت اعظمي صاحب له کابل را سره دی، د څېړونکو د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سرکار کوي. تاسو دواړه په لاین واوسئ. د باراک اوباما د انټرویو یوه برخه به درته واورو. د باراک اوباما په دې خپله وینا کې څه ویلي دي؟ دا ژغ یو ژغ دی د باراک اوباما، هغه به درته اورو وروسته چې هغه دلته سته. خو بهرحال هغه ته به راځو. حکمت اعظمي صاحب، اوله خبره دا چې تاسو به دا بحث اوریدلی وي، په دې بحث کې تاسو ته څنګه ښکاره سوه؟ سوري، دا وینا، بخښنه غواړم، په دې وینا کې تاسو ته څنګه ښکاره سوه چې د افغانستان هغه سي یادونه وسوه لکه پخوا به کېدله؟
ډېره مننه کاکړ. نه، کچیر 2015 کال وینا د باراک اوباما واورو، همدغه سي کله چې سټیټ یونین وینا کول، په هغه کې د 15 ځله افغانستان ذکر وکړي، او په هغه کې زیات فوکس پر دی و چې موږ په افغانستان کې خپل جنگ خلاص کړي او جنگي ماموریت مو خلاص او عسكر مو بیرته کور ته راغوستي دي. فقط یو ډېر کوچنی ټیم چې هغه د امریکا سفارت لپاره به امنیت ساتي په افغانستان کې ساتو او نور بیرته ټول راولو. مګر په 2014 کې فقط د افغانستان یو ځلی وویل، نو مې واخیستې او هغه هم په داسې وخت کې وویل چې مثلا پاکستان یې یاد کړي، سنټرل امریکا یاد کړل، او نور سیمې چې کوم میډل ایسټ منځنۍ ختیځ یاد کړي چې حالت خراب دي. نو د په دغه سي د افغانستان یادونه ډېره کمه وه، او د لکه څنګه چې تقاضا ځنې کېدل، چون چې د داخلي وینا د او په افغانستان کې جنگ هم تیر کال د ویلي و چې باید جنگ خلاص شي په افغانستان کې، مګر د په افغانستان پر جنگ او په افغانستان کې د دوی پر حضور باندې هیڅ بحث ونه کوي. او د دا سټیټمنټ ډېر پر ډومېسټک پالیسیز باندې وو، باوجود د دې چې پر ډومېسټک پالیسیز باندې وو، مګر یو بل ډېر مهم شی دا دی چې د مثلا ډېر د خپل سټیټمنټ د خپل وینا په فیوچر اورینټډ، یعنی راتلونکي باندې، مستقبل باندې ډېر فوکس کړی وو. نو افغانستان د دوی د پالیسي، د فورن پالیسي یو مهم دغه ګرځ باید وو باید وای، مګر داسې
حکمت اعظمي صاحب، تر دې له مخه چې بریګیډیر نذیر صاحب ته ورسو، دا تاسو کومه یادونه وکړئ چې د افغانستان او پاکستان په کوم انداز یادونه وسوه؟ دا به خپل له باراک اوباما څخه واورو چې د په دې وینا کې څه وویل.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
تاسو باراک اوباما واوریدلی چې د پاکستان افغانستان یادونه وکړه د داعش چې کمی خبرې کولې. برګډیر نظیر صاحب، تاسو باراک اوباما واوریدئ، ماته د تکرارولو ضرورت نشته چې په کوم انداز باندې د پاکستان یادونه سوې ده. تاسو خپل له دې ځخه څه اخیستنه کوئ؟ ستاسو تجزیه څه ده؟
تنظیمونو چې یو القاعده دی او بل طرف ته داعش دی، نو د دوی د یو قسم لا دوی د یو ترټ په شکل کې پیش کړل چې دا اوس هم ترټ دی، دا مستقل دپاره دا هم یو خبره ده. لیکن دویم طرف ته چې وګوري نو په افغانستان کې هم ټیک ده چې القاعده وړاندې نه موجود و او دې پسې امریکنی تقریبا 14 کاله په دې سیمه کې وجنګېدل، لیکن دا فرق ختم نه شو. اوس دا د اوباما چې خپل فوجونه ایستلي دي اوس هم ورته هماغه نمونه ترټ وي، هماغه نمونه یو خطره ورته وي. دویم طرف ته داعش دی چې هغه دي کې په عراق کې په شام کې چې کله د امریکې مداخلت وشو او هغې سره بیا دا فرق پیدا شو د هغې په تناو کې، نو مطلب دی چې دا پیداوار چې کوم دی او بیا دا فرق نو ختم نه دل او د دې وجود فاینیزن او اوس هم هغه ترک په حسابول دا یو دنیا ته یو داسې خطر هغه وړاندې کړو او چېرې کمزوري ملکونه چې کوم دي دې کې به دا نور مهم خوریږي که هغه د افریقي وي که هغه مشرق وسطا دي او که هغه د ایشیا دي، هم دې په خپل تقریر کې به دې ذکر کړی دی. نو زه دا کوم چېرې دا هېوادونه چې کوم دي او بیا سفر طاقتونه چې کوم دي معلومېږي داسې چې هغوی سره د داسې ترک د جواب نشته دی. یو کنونشنل یو روایتي جنګ خو هغوی کولی شي، لیکن غیر روایتي جنگ د لوی لوی طاقتونو دپاره یو مشکله خبره ده او د هغې دپاره چې ټولې دنیا کې یو قسم نه اتفاق دی پیدا شوی هغه ترک ته ختمول د دې چې هغې نه څوک هوا ورکوي او څوک یې بندوي او نو ډبل سټنډرډ کې هر څوک دغه کوي. د رژیم چینج دپاره دا یو ډېر لوی ترک دی.
بریګیډیر صاحب ډېره مننه. باراک اوباما په خپل خارجه پالیسی کې د داعش د ځای یا په راتلونکي کې لکه څنګه چې حکمت اعظم صاحب وویل چې په مستقبل کې پاندې خبرې وکړي، راسي چورته غوښ شو چې په خارجه پالیسی کې د امریکا د ځای ته څومره اهمیت ورکړل شوی دی.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIS and Al Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلی شي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
تاسو حکمت اعظمي صاحب، تاسو واوریدل، یعنی اوس داسې حال چې په افغانستان کې هم دا رپورټونه راځي چې د داعش شتون ستا، نو د باراک اوباما چې په خارجه پالیسی کې د دې یادونه کوي چې دا به د دوی په لومړیتوبونو کې وي او ارزښت ورکوي، ستاسو په خیال باندې په راتلونکي وخت کې دغه خطر نور پراخېدلی سي او د امریکا ښکېلتیا نور پراخولی سي په افغانستان کې؟
بالکل، رئیس جمهور باراک اوباما په خپل خبرو کې یو بل څه مویل چې کله په مشکلات ډیریږي نو ستونزې زیاتیږي، خلک امریکا ته تقاضا ځنې کوي چې مثلا د کومک دې ورسره وکړي. د مویل داسې په داسې انداز کې وویل چې یعنې هغه مسکو یا بیجنګ چین یا روسیې ته نه بلکې امریکا ته سترګې په لارې چې کومک ورسره وکړي، نو دا مستقیما په دې معنی لري چې بالکل دوی دا په نظر کې لري چې افغانستان سره باید کچېرې افغانستان او پاکستان کې تورستي ځالې نه یوازې داعش بلکې د پیشکوی وکړي چې نور به هم پیدا شي او په د لپاره به دا اوږدیږي. نو امریکا دا دته داسې امادګي په غیر مستقیم سره وښودل چې اماده ده چې دغه مشکلاتو لپاره به خپل فوزي حضور او خپل کومک ورته وړاندې کوي. او زه فکر کوم چې کچیرې بیا د امریکا ماموریت دا دی اوس بیرته 1500 عسکر نور افغانستان ته راستې شي تر څو پورې تقریبا ډیر نظامی رول ولري او په اوس هغه عسکر چې پخوا دی یوازې په د افغان ځواکونو دپاره مثلا د سوپروایزري یا د مثلا د مشوردهي په رول کې و هغوی اوس بیرته جنګي ماموریت پیل کړی دی او په جنگ په خطو کې د افغان ځواکونو سره د تروریزم او د طالبانو پر وړاندې باندې جنگیږي. نو دا د دې پیغام دی چې دوی به په راتلونکي کې کم فوزي حضور زیات کړي، مګر د دې فوزي حضور او بیرته په عمل کې چې دوی کم جنگ ته داخلي جزء فکر کوم دا به بیا پر سوله باندې پر افغانستان کې منفي تاثیر ولري.
خاصه حکمت اعظم صاحب پښتنه کوم، بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم، بس دا یو پښتنه حکمت اعظم صاحب کوم به تاسو ته راځم. هغه یعنی په افغانستان کې دا وخت چې په کم انداز باندې د داعش شتون دی، که موږ ډیر په دقیقه سره ووایو، هغه آیا په داسې شکل کې دی چې نور هیوادونه ورته یا خصوصا امریکا په خارجه پالیسي کې هغه ځای وموندي؟
په افغانستان کې دا نگران کننده دی، کاملا داعش ورځ تر بلې مخ پر قوي کېدو دی او دا به هغه وخت لا ډیر زیات شي. زه فکر کوم کله چې کچیرې افغان دولت د طالبانو سره کم د سولې پروسې ته داخليږي، نو هغه طالبان چې د جنگ ادامه غواړي، د هغې دپاره تر ټولو بهتر آپشن د داعش سره یوځای کېدل دي چې داعش ته به قوت ورکړي. نو زه فکر کوم د داعش لپاره د امریکا حضور او د امریکا د متحدینو جواب په افغانستان او په سیمه کې ډیر مهم دی چې باید دوی بلی او دوی په خپل فارم پالیسي کې باید ورته دې ته ځای ورکړي.
سمه ده. کوم تاسو مسې مننه ډیر بریګیډیر صاحب، ستاسو په خیال باندې د پاکستان او نورو ملکونو سره هم یادونه وکړه، دغه هیوادونه په یو غیر مستحکمه هیوادونو باندې یادول د دې معنا دا ده چې یعنی پاکستان له یو اوږده خطر سره اوس مخامخ دی. د ترګری چې کوم د ضرب عذب په شکل کې یو اپریشن شروع شوی دی او دا ویل کېږي چې موږ اوس ختم کړی دی، خو که دا وینا ته وګورو او دا خبرو ته وګورو، پاکستان کېدلای شي د راتلونکو ډیر وختو دپاره له دې ترګری خطر سره مخامخ وي. دغه وینا ځکه داسې یو څرک تاسو ته ښکاري
څومره پورې چې د پاکستان ته وخت یې نو هغه خو واقعي ده چې ترګرای نه ډېر زیات نقصان هم ته وشو او ډېر زه مرګ ژوب دې مشلې او په افغانستان کې به دومره دغه نه دي لګېدلي، هدفونه نه دي لګېدلي څومره چې پاکستان کې. او بل پاکستان هم اقتصادي لحاظ سره یو کمزورې ملک دی، حالانکه سیکیورټي لحاظ سره په علاقې کې یو مضبوط ملک دی او خو دغې باوجود پاکستان ته مشکلات تو ډېر زیات دي. او څنګه چې اوباما صاحب ویلي چې یاره دا د مستقبل دپاره هم داسې نورې شبکې هم پیدا کېدلی شي چې هغه به د ترګرۍ لاره خلي، نو ما ته یو څیز معلومېږي چې د اوباما د دغه نه دا معلومېږي چې یاره په فوجي لحاظ سره امریکې ته خلک ګوري او د هغوی مدد د هغوی دپاره ضروري دی، لیکن بل طرف ته چې زه ګورم نو یو بله بیانیه چې د دې سې قوتونو د تحقیق پیدا کردنو مخنیوی کوي یا د هغې جوړې شو کوي، او په زه نه یمه په ځمکه بین الاقوامي سطح باندې یمه او نور په علاقایي سطح باندې نو تر څو پورې چې دا بیانیه نه راغلي صرف د توپک په زور باندې د جیس په زور باندې داسې قوتونه داسې شبکې انجام ته رسول مشکل کار دی. البته چې کوم پاکستان شروع کړی دی نو په خپله ځمکه باندې ډېره قرباني هم ورکړه، د هغې څه نتایج هم ښه راووتل، لیکن که داعش دلته اقتصادي زور خوري کړي په افغانستان کې نو بیا پاکستان به یو نوی خطرې ته مخامخ.
بریګیډیر صاحب مننه تاسو ته راځم. او حکمت اعظم صاحب، یعنی د بریګیډیر صاحب څخه خبره وکړه، تر څو پورې یو متبادله بیانیه یا الټرنیټیو ډیسکورس نه وي، دغه داعش که په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، کم از کم په دې سیمو کې دا ختمېدل به ګران وي. ستاسو په فکر په افغانستان تناظر کې هم دغسې ده؟ ما خیال حکمت اعظمی صاحب ٹیلیفون لائن باندھی نہ دئی. بریگیڈیئر صاحب ستاسو په خیال باندھی په پاکستان او افغانستان کې یعنی دغه پښتنه کله تاسو زخه وکړو دغه بیانیه باندھی خپل دغه ریاستونه یا سٹیټس کار کوي چې یو داسې بیانیه را مخې ته کې چې نه یوازې ټوپک په زور بلکې له نورو لارو څخه هم چې کومې وسوالې ډلې دي د داعش په ګډون د القاعده طالبان د دې ټول په ګډون دوی له منځه یوسي داسې یو عملانه همکاري سته بیا د دې هیوادونو ترمنځ
پورې چې د پاکستان تعلق دی نو دوی چېپریشن بیا د پورو شوی دی نو خپله بیانیه کې څه تبدیلي راغوستې ده مکمل طور نه ده او هغه تبدیلي دا ده یاره چې موږ د هر داسې شبکې یا داسې موسیقي یا داسې خلک چې هغوی علاقې ته یا ملک ته یا زمونږ د ملک نه بل ته نقصان رسوي د هغوی خلاف به کاروایانې کوو او دغه وجه ده چې د پتانکوټ حمله وشوه نو د هغې نه پس پاکستان خپل تعاون یو داسې ملک ته وړاندې کړو مخکې کړو او سره یې ومنله چې هغې سره زمونږ تعلقات ډېر زیات خراب دي. او بل طرف ته افغانستان کې هم د امن دپاره هغه په داسې دغه باندې ګوندونو باندې خپل اثر استعمالوي چې لرې کړي دغې پورې خو بیانیه لږه بدله شوې ده لیکن تر څو پورې چې د پاکستان افغانستان یا د انډین ترمنځ به یا ایران شو د دوی ترمنځ به چې تر څو پورې یو بل باندې اعتبار نه وي ټرسټ چې کوم نه وي هغه ټول ډیفیسټ تر څو پورې چې نه لري شوی او یو بل ته په صحیح معنو کې ملاتړ دی ولاړ نو دې داسې خطرې به پېښېږي په مستقبل کې هم او د هغې راټوکېدل په نوي شکل کې غیر ممکن خبره نه ده او دې لپاره نوې نوې شکل ورکړی کېږي. بله زه دا خبره هم په ګوته کول غواړم ستاسو ټول سیاست سره چې د ایران او د سعودي عرب په منځ کې چې کوم تقسیم وشو د مشرقي وسطا نو دغې ته یو قسم یا داسې رنګ ورکړی شو چې هغه د شیعه او د سنی یو قسم یا خپلو کې جګړه ده چې هغه ډېر افسوسناکه خبره ده. د هغې د وجې نه ده که چېرې دغه څیز خور شي دغه بیانیه خوره شي نو د هغې د وجې نه به یو نوی غیر استحکام په ملکونو کې پیدا شي چې هغه د دې نه هم زیات ډېر خطرناک وي.
صحیح
خو ما چې دغه بیانیه چې امریکا یو طرف ته ایران سره ملګرتیا کوي بل طرف ته مخالفت کوي یو طرف ته دس ملکونو سره ملګرتیا کوي بل طرف ته مخالفت کوي نو داسې مسله چې کومه ده هغه ډېره کمپلیکس ده په دې کې هر چا خپل خپل مفادات راخیستي دي او هغه مفاداتو د وجې نه امن چې کوم دی هغه یو قسم ده زخمي دی او دا
غته پوسټ نشته. خو دې کې بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې که تاسو دغه وینا ته وګورئ او پاغه کې بهرال د داعش یادونه ډیره سوي ده د نورو وسلوالو ډلو بهرال په بل شکل کې یادونه سوي ده خو زیات توجه چې دا یا فوکس دې هغه پر داعش دی. دې کې اوس یو بل پښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې د عمل چې خپل امریکا په کې شامل ده اوس په دې 13 غونډه کې مو په راتلونکي غونډه کې مو چاینا یا چین هم ولو که دغه طالبان یا دا وسلوال چې دوی و سیاسي بهیر ته راولي سیاسي عمل ته راګټ کی نو بیا به یو وړه ډله پاتې سي چې هغه به د داعش یا هغو طالبانو یې سیاغه جنگ جګړې ته دوام ورکول غواړي نو بیا دغو هیوادونو ته له هغو سره په فوجي لحاظ باندې مقابله کول به نسبتا اسانه نه وي که دغه سیاسي عمل لږ سم روان سي.
یقیني خبره ډېر ښه او د دغه حل هم دا دی چې طالبان او افغانستان په منځ کې سوله وشي د خبرو اترو په ذریعه باندې او هغه سولې ته یو قسم د استحکام ورکړی شي په مضبوطو شرطونو سره او د هغې ګرنټن چاینا او امریکا شي او بل طرف ته چې دا نورې ډلې دي چې کومې نه شاملېږي د امن په عمل کې نو هغوی به یو قسم له ځان نه پاتې شي نو د هغې په باب به یو د افغان حکومت او د طالبانو یو قسم د محتمل محض عضوي محض یا درون محض مضبوط محض به ورته مخامخ شي. بل طرف ته پاکستان دی چې هغه هم خپلې پولې مضبوطې کړي او د هغې به مکمل دفاع کوي نو لکه څنګه چې اوس په افغانستان زمونږ فاتح چې کومه ده دا یو قسم له تلاو دی په دې تلاو کې اوبه دي او په دې کې هر قسمه مه چې کوم دی هغه پکې دی او یو مه بل مه خوري ولیکن که موږ د تالاب نه دغه انوایرمنټ لري کو دا وته لري کو او دغه نور مه چې کوم دی هغه بل تالاب ته واچو نو دا به دا مه چې کوم دی د کوم د دایښ چې کوم دی هغه ځان نه پاتې شو په ځمکه باندې تر کې دی په خپل به ختم شي او په دغه لپاره ضروری خبره ده چې د افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې اترې کامیابېدل او هغوی د امن لاره اخیستل او هغې کې ګارنټر خپل کردار ادا کول او ډېره خبره پکې دا ده چې هر څوک امن خپل ذمهواري وګڼي او چې په هغې کې ترې کوتاهي کېږي د هغې تور بل باندې نه چاهي بلکې په خپله د هغې مداخلت کوي او د هغې
کولو
کوشش کوي خیاله به داسې وړاندې شي.
بریګیډیر صاحب یو بله خبره دا چې یعنی د پاکستان او امریکا تعلقات د ریمن ډیوس چې کله دوه پاکستانی جاسوسي کارکونکي په لاهور کې ووژل یا اسامه بن لادن خلاف عملیات وسو په بټ آباد کې دغه تر دې لمخه تعلقات ډیر زیات خراب وو. اوس یعنی ستاسو په خیال باندې خپله د امریکا او د پاکستان تعلقات یعنی کم پړاو ته رسیدلی که تاسو د باراک اوباما دغه ملت وینا په پام کې ونیسئ؟
امریکا یو لوی طاقت دی، عالمی طاقت دی او هغه چې یو علاقې ته را ننوځي هغه چې څومره وتو کې ورانې کوي دومره په وتو کې هم ورانې کوي لکه اوښ چې خیمې ته را ننوځي. نو په دغه حساب سره چې وګورئ نو پاکستان هم رالېږلی شو، افغانستان هم هماغه شانتې بدم نه دی او په مشرق وسطا کې هم دغه حالات دي. نو پاکستان چې اوس کومه پالیسي وړاندې کوي هغه دا کوي چې یاره اقتصادي لاره باندې د چین په ذریعه باندې ترقي وکړي او د هغې لپاره دا راداري
چې بریګیډیر صاحب
او بل طرف ځان سره شامل کړي په دې کې او امریکې سره تعلقات بینم ساتل غواړي اوسو سره نه اړیکې کوي او نورو سره ستونزې کوي.
یعنی دا وخت د پاکستان او د امریکا چې کوم اړیکې دي ستاسو په خیال باندې سړی دي، ډېرې ګرمې دي، یا بس دوی په داسې نارمل حالت باندې ساتلې دي چې ډېر زیات پکې کړکېچ هم نسته او آرامي یعنی نارامي هم ډېره نسته پکې؟
نه، اوس امریکې کې یو بدلون راغلی دی. هغوی اوس د پاکستان چې کوم کردار دی هغه چې دیدی ګڼي او بل طرف ته پاکستان چې کوم د او دهشتګردۍ خلاف کوم عمل کړی دی په هغې ستاینه کوي او اوس دا پکې فرق راغلی دی.
یعنی
دغې ته ضروري خبره چې دا د پاکستان ملاتړ شو یو قسم نه د پاکستان د پالیسۍ.
او بله خبره دا چې خپله یعنی دا د افغانستان د سولې چې کوم عمل دی په دې کې چې کوم د امریکا رول دی هغه یوازې د څارونکي غدی کنه د امریکا رول لږ څه پراخ دی یا د ملکونو ته وایي چې نه تاسو داسې وکړئ داسې وکړئ کنه یوازې ناست وي او کتل را کتل کوي او ډیر کار نه لري او دغسې رول د چاینا
نه کار لري او اوس یې په سخته باندې نه لري اوس په سفارتي سطح باندې او په پولیټیکل لیډرشپ په ذریعه باندې خپل کوم دغه چې کوم دی د هغې رول دی هغه کردار لوبوي او د هغې وجه ده چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې خبرې اترې وړاندې شوې. د دې نه علاوه د افغانستان او د حکومت او د طالبانو په منځ کې کومې خبرې اترې چې دي هغې کامیابولو دپاره کوشش کوي او بل طرف ته پاکستان ته هم دغه وایي چې یاره یو سالسي کردار ولوبوي او د پاکستان چې کوم کردار دی هغې ته په ښه نظر باندې ګوري او بل دا هم کوي چې یاره دا اصل کې ډېره خبره دا ده چې د امریکې دلته راغلې ده او د دې ځای نه اوس واپس شوې ده څه پوځونه پراته دي لیکن هغوی نه غواړي چې موږ یو داسې افغانستان پرېږدو چې موږ مستقبل کې زموږ چې کومې پالیسۍ دي هغې ته بیا خلک ګوري او د دې بیا مثال ورکوي چې تاسو پلانکي پلانکي ملک ته لاړئ او هم د هغې نه زیات خراب کړ په نسبت د جوړولو نه. نو اوس د هغوی خپله مخرومۍ یو قسم نه په دې باندې راولي چې افغانستان کې اخر امن راغی او په هغې کې ټول فریق یا پاکستان چې کوم دی یو نیوکلیر طاقت دی او انډیا نه نیوکلیر طاقت دی د دواړو په منځ کې موږ اړیکې چې کوم دي ستونزې چې کوم دي کمې کړې او د دنیا امن ته موږ څنګه کردار پکې ادا کړ.
خاصه بریګیډیر صاحب کتا سو ګورې دا بهرال دواړه خونه سره کتا سو یادوي د امریکا راتګ هغه تباہی بربادي یا به جوړ کړی وي جنگونه وسو جګړې وسو خلک مړ سو. یو بل اړخ ته وګورې چې افغانستان یعنی د جنگ سر مخامخ د ډلو ټپلو په لاس کې بیا داسې رژیم په لاس کې چې که څه هم د طالبانو په کنټرول کې وو خو ادارو باقاعده کار نه کوي په یو ان کې ممبرشپ په هغه شکل کې نو دغسې وسو چې کم از کم یعنی یا چا منلی نه ممبرشپ وبارل وو. دغه ټولې خبرې چې اوس وګورې ادارې جوړې دي فوج جوړ دی انټلیجنس لري خلق په سکالرشپ باندې ځي تعلیمي ادارو ته خلق ځي سکولونو ته ځي له نورو ملکونو سره د سیالانو په رنګ باندې په ډیره ډیپلوماټیکه طریقه امبیسیانې دي. داسې خصوص چې سټیټ یا ریاست تر یو حده پورې جوړ سو
او افغانستان کې واقعي د چوراندې د جمهوریت یا د ولسی جرګې یا د دین علاوه اقتصادي ترقی یا په دومره لویه پیمانه باندې د افغانستان په میډیا کې ټوله دنیا کې راغې پته لګېدل وړاندې خو به چې کله وروسته هغه کېده لیکن موجوده حالت کې د هغوی ادارې واقعي ده د هغوی فوج د هغوی سیکیورټي نورې چې کوم دي ټیکنیکل دغه چې کوم دي معلومات چې کوم دي هغه کافي حده پورې ښه شوي دي او خدا خود حکومت ته دغه باندې ده. لیکن تاسو که د افغانستان جغرافیه ته وګورئ نو همیشه د پاره د هغوی ښارونه چې کوم دي یا د هغوی سنټرل کنټرول چې کوم دی هغه د باقي ملک نه ډېر بدل وي په دې چې د هر غر نه پس یو بل حکومت دی او په دې چې قبایلي سوسایټي ده نو هغې د جنګ د وجې نه هغه خلکو ته ګراس روټ لیول ته هغه فایده نه ده رسېدلی چې کوم د ښار اوسېدونکو ته رسېدلې ده. هغوی ته خو ټیک ده چې ملاو شي هغوی ته نوکری نه ملاو شي لیکن دې په عام چې زیات 70% چې کوم علاقه ده هغې ته هغه دغه نه دي ملاو شوي انفراسټرکچر یا هغه ادارې نه دي ملاو شوي.
صحیح. هغه بریډر صاحب بهرحال په دې کېدای شي د خلکو دا نظر هم وي چې دا په هر ځای کې داسې ده که هغه په درېیمه نړۍ خصوصا په هغو هېوادونو کې د کلي او ښار ترمنځ د سہولیاتو هر لحاظ باندې فرق وي. بهرحال ډیره مننه بریګیډیر صاحب ستاسو چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. ستاسو ډیره ډیره مننه. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو. د خدای په امان. او ډیره مننه بریګیډیر صاحب وخت پرسو. ډیره مننه. خدای په امان. او حکمت اعظمی صاحب مینس کې ټلیفون کټه سو را سره د سکایپ له لارې وو. البته د دم ډیره مننه کوم. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوزخه اجازه غواړي. په مخم شه.